د سهار لس بجې شوې. قدر من اوریدونکو سلامونه، سلای سقسی خلقیم او روانه خبرونه وړاندې کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې د ګڼو کورنیو او بهرنیو موضوعاتو په اړه رپورټونه لرو. په دې سربیره د اونۍ انتخاب پروګرام هم اوریدای شئ، خو په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې رضوان مرادی اوروي.
په افغانستان کې د برتنوي ځواکونو قومندان وی په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره خبرې ضروری او مهمې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د تقلبي رایو په اړه د روپۍ څارونکو د سرګندونو په غبرګون کې اعتراضي غونډې جوړې شوې دي، او تاجکستان وایي کېدای شي په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي لمن دغه هیواد ته وغځېږي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو مشر قومندان وایي په دې هیواد کې د روانه جګړې د پای ته رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره خبرې ضروری او مهمې دي. انډیپندنت برتانوي ورځپاڼه ته بریج جنرال ګریم لیمپ وویل طالبان ځینې شکایتونه لري چې ورته پام نه دی شوی، او د کوم خو ژوند تمه چې درلودله هغه هم پوره شوې نه ده. نوموړي دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې د برتانیې د پوځ لوی درستیز خبرداری ورکړ چې کناټو او امریکا په افغانستان کې ناکامه شي، نو دا به د نړۍ په سطحه د سخت دریځو پر روحیه باندې مثبت تاثیر وکړي. وروسته له دې چې د کابل پرونی 14 شپږ ایټالوي عسکر وشل او څلور نور ټپیان کړل، د ایټالي صدر اعظم سلویو برلسکونی ویل چې د نړیوالې ټولنې لپاره به دا خوي چې ډیر ژر وخت کې له افغانستان ووزي. خو برلسکونی پرون ټینګار وکړ چې له افغانستان د وتلو لپاره کوم مهالوېش نشته، او ویل چې په دې اړه هر فیصله به د ایټالیا له متحدینو سره په ګډه کوي. د یو سل بیا ویل چې په افغانستان کې د ایټالي ماموریت په هیواد کې د ولسواکۍ تقویه او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره کومک دی چې په خپله د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. د افغانستان د انتخاباتو د اروپای ټولنې د څارونکو لخوا د تقلبي رایو تر اعلان وروسته پرون په کاپیسا او فراه ولایتونو کې اعتراضي غونډې وشوې. په ولسي جرګه کې د کاپیسا وکیل حاجي اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې خلکو له بهرنیانو څخه غوښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي، او د اروپای ټولنې څارونکي د هم دا هڅه نه کوي چې انتخابات د دوهم ځل لپاره ترسره شي. له فراه ولایت څخه هم رارسېدلي رپورټونه وایي چې سلګونو تنو دغلته هم ورته یوه غونډه جوړه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د دفتر د مشر او د هغه د مرستیال ترمنځ شخړه ناچیزه بللې ده، او ویلي دي چې هغه اوس هم د کا آی ډی او د هغه د امریکایي مرستیال پیټر ګالبریت په ګډ مشرتابه پوره باور لري. پیټر ګالبریت د سه شنبه پر ورځ وروسته له هغې چې رپورټونه ویل نوموړي د افغانستان د انتخاباتو د موضوع په اړه له کا آی ډی سره شخړه وکړه، له افغانستان څخه ووت. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل افغانستان لپاره پر خپل خاص استازي کا آی ډی باندې پوره باور لري، او لنو موړي څخه پوره ملاتړ کوي. بان کی مون پیټر کالبریت په افغانستان کې د خپل استازي او د ملګرو ملتونو د ماموریت یو نه بیلیدونکی جز وبله. د فرانسې خبری آژانس د بان کی مون په حواله وایي هغه باور لري چې کا آی ډی او پیټر کالبریت به وروسته هغې چې په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړي، بیرته به په افغانستان کې په ګډه خپل کار پیل کړي. د کاناډا پوځ وایي دغه هیواد یو سرتیری پرون په افغانستان کې د یوې چاودنې له امله وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. دغه سرتیری په وژل کېدو سره په افغانستان کې تر اوسه پورې د مړو شو کاناډایي سرتیرو شمیر 131 ته رسیدلی دی. په ننګرهار ولایت کې پرون د قرآن کریم د 55 تنو حافظانو ترمنځ د حسن قراءت سیالي ترسره شوه. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریالوي په دې مسابقه کې دریو حافظانو په ترتیب سره لومړی، دوهم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. د حسن قراءت دا سیالي د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په نوښت او د ملي سوداګرو په مرسته جوړه شوې وه. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د تاجکستان یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی ویل په افغانستان کې د روانې جګړې له امله به تاوتریخوالی کېدای شي دغه هیواد ته وغځېږي. د تاجکستان دفاع د وزارت مرستیال رامل نادریوف دا څرګندونې تېره ورځ د روسیې په مشرۍ د سیمې د هیوادونو د امنیتي تړون د پوځي تمریناتو د پرانستلو پر مهال وکړې. تاجکستان تېره میاشت ویل د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د طالبانو پورې مربوطه یوه وسلواله ډله له منځه وړې ده. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلي هیواد اټومي وسلو ته اړتیا نه لري. نوموړي له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې په ښکاره ډول دارد نه کړه چې ایران به آیا په راتلونکو کې اټومي وسلې ترلاسه کړي او که څنګه. د ایران جمهور رئیس دا څرګندونې یوه اونۍ مخکې له هغې کړي چې هیواد دی د نړۍ له سترو قوتونو سره خبرې پیلوي. د اونۍ په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل ایران باید په راتلونکو خبرو کې چې ټاکل شوې ده د اکتوبر په لومړنۍ ډیټه ترسره شي د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې ځواب کړي. تمه ده چې نن د ایران د حکومت مخالفان د فلسطین په پلوي لاریون کې برخه واخلي. ایراني مقامات او مخالفانو ته خبرداري ورکړي چې د قدس له ورځې څخه په استفادې دي د ولسمشر محمود احمدی نژاد پر ضد لاریون نه کوي. خو دریو مخالفانو مشرانو ویل چې دوی په پام کې لري چې په نننیو مظاهرو کې ګډون وکړي. د غدریتنه اصلاح غوښتونکو پخواني ولسمشر محمد خاتمي، پخواني صدر اعظم او د جون میاشتې په انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد سیال میر حسین موسوي او په انتخاباتو کې بل کاندید مهدي کروبي دي. خبرونه ل ازادي راډیو اوري. د روسي ولسمشر دیمتری مدویدف پرون په ختیځي او مرکزی اروپا کې د امریکا د توغندیو د نسبولو د پلان د بدلون هرکلی وکړ. د روسي ولسمشر په یو ټلویزیون وینا کې ویل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او دغه هیواد د دفاع وزیر رابرټ ګیټس لخوا دغه اعلان با مسؤلیت حرکت او ویل چې له متحده ایالاتو سره د خبرو دوام ته چمتو دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن دغه پریکړه هرکلی وکړ. هغه مثبت ګام وبله ویل چې د امریکا له نوي پلانونو به د امریکا په نوي پلانونو سره به د اروپا امنیت ښه شي. همداراز د چک او پولین مشرانو ویل د امریکا د ولسمشر د وروستي اعلان سربیره به اړیکې له دغه هیواد سره ټینګې پاتې وي. د اسرائیلو د خبري رسنیو د راپورونو پر اساس د دغه هیواد استخباراتو نوي معلومات ترلاسه کړي چې له مخې یې هغې ډلې چې تېر کال د هند په ممبئی ښار کې تروریستي حملې ترسره کړې اوس په هند کې په راتلونکو اونیو کې پر اسرائیلي او د لویدیځ په اهدافو د نویو حملو پلان طرحه کړی دی. د دغو معلوماتو له مخې وسلوال په هند کې پر لویدیځو او اسرائیلي سیاحي اهدافو باندې د 2008 میلادي کال د ممبئی د حملو په څیر بریدونو ترسره کولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیلات نه دي خپاره شوي، خو هند د لشکرې طیبه ډله تورنوي چې د پاکستان له خاورې پر ممبئی ښار ترسره شوی حمله پلان کړی وي. او یو امریکایي قاضي د ګوانتانامو له زندان څخه د یو بل کویتي تبه د خوشی کولو امر صادر کړی دی. دغه کویتي چې فواد عربی نومیږي له طالبانو او القاعده شبکې سره په افغانستان کې د همکارۍ او د امریکا ضد دسیسې جوړولو په تور له اوو کلونو راهیسې په ګوانتانامو زندان کې بند دی. له دې نه مخکې د تېرې جولای میاشت کې د امریکا یو فدرالي قاضي له ګوانتانامو څخه د یو بل کویتي خالد المطایری له خوشی کولو سره هم موافقه وکړه. دا تر دې مهال له ازادي راډیو څخه د افغانستان او نړۍ دې محل مهم خبرونه.
د سهار لس بجې او اته دقیقې شوې. تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د مازیګر تر اوو بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په اوږدو کې د بریټانیا د وسروال ځواکونو مشر له خبرداري مو خبرو چې وایي کناړیوال په افغانستان کې کامیاب نشي نو سخت دریزه او القاعده به بیرته پیوړي شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفی وایي په راتلونکي حکومت کې د ملي مشارکت په اړه د ښاغلي کرزي څرګندونې د خلکو د تیر ایستلو معنی لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشری د ټاکنو په اړه د ولسمشر حامد کرزی لبیا ټاکل کېدو څخه ملاتړ کړي. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان شکایت کوي چې ځینې وکیلان خپل وظایف ته نه حاضرېږي.
متاسفانه بعضی دوستان هم شته په دې شورا کې دا یو کال نه ونیم کال کېږي چې په دې شورا کې نه ګور.
په کابل کې د متحده ایالاتو او لیتوانیا سفیرانو غورته سفر وکړ. په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا او بریټانیا په مشرۍ د پاکستان په اړه یوه غونډه وشي او نور مسایل اونیس پروګرام هم لرو. له موږ سره اوسئ. د روانې خبرونې لمړنۍ مطلب راخلو. د بریټانیې د وسروالو ځواکونو مشر خبرداری ورکړی چې که نړیوال په افغانستان کې ناکام شي نو سخت دریزه او القاعده به بیا تقویه شي. دغه راز د امریکا د مرکزي قمندې مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغو دوړو پوزي مشرانو په لندن کې د افغانستان د حالاتو او د ترته د رواني جګړې په اړه څرګندونه کړي. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی راپور مهم ټکی اوروي.
د برتانی د پوسټ نوی لوی درستیز د پنځشنبه پورې ویل کچیر تنړیواله ټولنه په افغانستان کې ناکام شي نو دا به میلیونونه افغانان له دولت لری کړي، د القاعده شبکه بیا تقویه شي او د ګاونډي پاکستان صوبات به له ستر ګواښ سره مخامخ شي. ډیوډ ریچرډز تیر ورځ په لندن کې د چتم هاوس په څیړنیز مرکز کې په خپلو څرګندونو کې ویل په افغانستان کې د ناټو او امریکا د ماموریت ناکامي به چې د تاریخ تر ټولو لوی ائتلاف دی د نړۍ په سطحه د سخت دریځو پر روحیې باندې لوی تاثیر وکړي او امریکا او لویدیځ هیوادونه به کمزوري ثابت کړي. نوموړي چې د 13 اگست میاشت کې د برتانوي ځواکونو مشري پر غاړه واخیسته ویل راتلونکي جګړې به ښایي د افغانستان په شان کمزورو هیوادونو کې وي او هغه متعارف جنگونه به نه وي چې د دوو هیوادونو د پوځونو ترمنځ ترسره کیږي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د ډیوډ ریچرډز په حواله وایي برتانی باید په خپل اوسنۍ پوځي ستراتیژي باندې لسر غور وکړي او دا یقیني کړي چې برتانوي ځواکونه د چریکي جګړو لپاره چمتو دي. له بلې خوا د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال ډیوډ پیټریوس هم د چتم هاوس د سیډنیز مرکز لخوا په برابر شوی دغه بحث کې لویدیځ په افغانستان او عراق کې د اور پیښو غواښونو په اړه ویل په افغانستان کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. هغه ویل د دې ایالت کېدای شي چې دا وسلوالو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو د حملو اوسنۍ تکتیکونه وي. جنرال پیټریوس ویل طالبانو په هغه سیمو کې چې افغان امنیتي ځواکونه پکې نشته یا کم دي خپل فعالیت او نفوس زیات کړی دی. د امریکا د اردو د مرکزی قمانداني مشر وړاندې ویل طالبان د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې په آزاد ډول نقل او حرکت کوي او د مخدره موادو او چندو له لارې خپل وسلوال فعالیتونه تمویلوي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د نوموړي څخه خپنه کلوای د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان له پرمختګونو راضي دی. جنرال ډیوډ پیټریوس ویل د پاکستان مشرانو اوس دا درک کړی دی چې سخت دریځي د هغوی هیواد له ستر ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د بریټانیا د وسلوالو ځواکونو مشر او همداراز د امریکا د مرکزی قمندې مشر د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دوی د څرګندونو غټي کې مو په دې رپورت کې واوریدل او تر یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د انتخاباتو مسله سیلو. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. سید آزادۍ رادیو اوري په داس هل کې چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو لومړنیو نتایجو سره سم حامد کرزی ګټونکی اعلان شوی دی، خو په انتخاباتو کې د پراخو سرغړونو څېړونې ته په پام سره چې ویل کېږي بشپړېدل به یې څو میاشتې وخت ونیسي، د کرزی او د نورو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتي ډلو ترمنځ د سیاسي ائتلافونو د جوړولو هڅې پیل شوې. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د همدې یعنی د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدان د سیاسي ائتلافونو د جوړولو په د جوړولو لټه کوي تر سر لیک لاندې یو مقاله چاپ کړي چې مهمه برخې نوري اس نوري اوروي.
امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې لیکي ډیپلوماټانو او د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مشاورینو ویلي دي چې په اوس وخت کې چې د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې د زنګیدو په حق له اندېښنې زیاتې شوې دي، د جمهوری ریاست د انتخاباتو عمده کاندیدان هڅه کوي چې په راتلونکي حکومت کې مهمو مقامونو ته د رسیدو په نیت سره ائتلاف وکړي. په دې انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا او د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدو او د غرض د افغانستان له راتلونکي مخشوش سیاسي حالت څخه چې وسلوالو د ځان په ګټه کار اخیستی ټول د دې سبب شوی دی چې کاندیدان له دغه ناوړه حالت څخه د وتلو نورې لارې چارې ولټوي. حامد کرزی چې د نږدې 10% زیاتو رایو په ګټلو سره په خپل اصلي رقیب عبدالله مخکې دی، انتخاباتي ډلې له هغه او یو شمېر نور کاندیدانو سره خبرې پر مخ وړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي که څه هم په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو دقیقه څېړنه ښایي څو میاشتې وخت ونیسي، خو د کرزی د انتخاباتي ټیم ویاند وحید عمر ویلي دي چې د شمېرل شوو رایو په استناد په غالب ګمان موږ په لومړي دور کې بریالي شوي یو. په عین حال کې کرزی انتخاباتي ټیم له اشرف غنی احمدزی سره چې د رایو د ګټلو د شمېر له پلوه په څلورم مقام کې راغلی دی هم په تماس کې دی. د دوړو لورو د ویناو په اساس ښاغلی احمدزی د تیر چهارشنبه په شپه د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې په دې حق لچې د پ راتلونکي حکومت کې څه ډول رول لوبولی شي خبرې وکړي. د عبدالله د انتخاباتي کمپاین د ډلې ویاند فاضل سنچارکی ویلي دي چې دوی د انتخاباتو نتیجې نشي منلی او دې ته انتظار باسي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې څېړنې بشپړې کړي. خو د انتخاباتو د نتیجو په حق له موجودو شکونو سره سم د عبدالله ټیم د کرزی له ټیم سره خبرې پیل کړې دي. وال ستریټ جرنال رسپانه د عبد الله د سلاکار لخلي لیکي ک خغل کرزی د قدرت د ویشلو پر سر د جدي او اساسي خبرو اترو غوښتن کوي په هغه صورت کې عبد الله حاضر دي چې په خبرو کې برخه واخلي د رسپانه په وینا دوړ خو وي دی درې مې دلیل لارې چې جزئیات نه دي ورکل شوی سره تماس لري خو باید وویل شي چې د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له مخې د کرزی رای په سلو کې تر 500 کمی وي په هغه صورت کې انتخابات دوهم ځل ته ځي د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا د مشر داود علي نجفي د وینا له مخې د دوهم ځل انتخاباتو لپاره د رای پاڼو د چاپولو هدایت ورکړل شوی دی وال ستریټ جرنال رسپانه لیکي د کرزی د کمپاین ویاند وحید عمر ویلي دي چې موږ ډاکټر عبدالله یا ډاکټر اشرف غنی ته د کاري فرصتونو هرکلی کوو په تېره بیا که انتخابات دوهم دور ته لار پیدا کړي نو هیله من یو چې له اشرف غنی سره یوه معامله به له دې سره مرسته وکړي چې کرزی ډېرې رایې وګټي ورسپانه د عبدالله د مشاور له قوله لیکي ټول لوري د مذاکراتو په اړه له احتیاطه کار اخلي ځکه دا مذاکرات ابتدایي بڼه لري او هر لحظه د دې امکان شته چې له منځه لاړ شي هغه زیاته کړه ډېر مسایل شته چې باید پرې خبرې وشي او موږ یو ډول ضمانت ته ضرورت لرو وال ستریټ جرنال رسپانه د مقالې په پای کې لیکي دا نه ده روښانه چې د جمهوري ریاست کاندیدان له دا ډول سیاسي اتحاد څخه څه لاسته راوړي او آیا د هغه بالقوه تاثیرات به د انتخاباتو پر احتمالي دوهم دور څه وي د ورسپانې په وینا ښاغلی کرزی چې په ابتدایي نتایجو کې تر ټولو مخکې دی ښایي له دې سیاسي اتحاد څخه ډېره ګټه پورته کړي خو د اشرف غنی احمدزي په څیر د یوه بل کاندید ملاتړ ترلاسه کول به ونشي کولی چې د هغه لپاره د اکثریت رایو ګټل تضمین کړي
په راپور کې مو د امریکا چاپ وال ستریټ جرنال د ورسپانې د لیکنې مهم ټکي واوریدل چې وایي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د قسمي نتایجو د اعلان له مخې چې حامد کرزی ګټونکی اعلان شو د کرزی او نورو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي ائتلافونو د جوړولو هڅې پیل شوې بلورته افغان دولت یو ځل بیا له نړیوالو غوښتل چې د افغانانو رایې ته درناوی وکړي او په انتخاباتو کې د لاسوهنه بند کړي افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په یوې خبری غونډه کې وویل چې نړیوال دی باید په افغانستان کې د یو غښتلي حکومت د جوړولو هڅه وکړي خغلی کرزی د ائتلافي حکومت جوړول هم په کلکه رد کړي او ویلي چې دا په افغانستان کې کومه معنا نه لري موږ په تیره خبرونه کې د افغانستان د کابل د پانتون د سیاسي او د حقوقو او سیاسي علومو د پانسي له استاد خغلی او ودیر صافي سره په دې اړه مرکه وکړه چې خغلی کرزی ویلي د ملي مشارکت حکومت جوړولو ته حاضر دی خو هیڅ کله به له چا سره ائتلاف و نه کړي له خغلی ودیر صافي څخه مو په پیل کې وپوښتل وروسته تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون قسمي نتایج اعلان کړل او څرګنده شوه چې ولسمشر کرزی څه باندې 45% رایې خپلې کړې دي وایي چې د ملي مشارکت حکومت ته تیار دی خو له چا سره ائتلاف نه کوي که تاسو لطفا د ملي مشارکت او ائتلاف ترمنځ د توپیر په اړه رڼا واچوئ خغلی صافي وویل
ائتلاف خو موږ څنګه چې په سیاسي عملی کړنو کې د حکومتو لیدلې او تجربه هم ثابته کړې ده هغه یو پروسې ته وایي د سیاسي قدرت جوړولو یا قدرت ته رسېدلو په خاطر چې په هغه کې یو څو حزبونه چې هېڅ یوه یې په انتخاباتو کې غوڅ اکثریت نه وي وړی او یوازې ځان ته حکومت نشي جوړولی نو هغوی لپاره دی چې د آینده جنجالونو نه ځان بېغمه کړی اوسي او نورو مصارفو ته هم غاړه نشي ښودلی دوی سره یو کېږي او مشترکان یو حکومت جوړوي مګر عمده شرط یې دا دی چې دوی ډېر اساسي اختلافات دی هغه برنامهوي خپلو کې ونه لري سره مګر د رښتیا هم ائتلاف او مې ته نشي راتلی افغانستان کې په دې چې کرزی یو ډول حکومت غواړي او د اساسي قانون عملي کول غواړي چې دا ورسره ده چې هغه پرېزیدنشل یا ریاستي اساسي قانون د دې هېواد او عبدالله د لومړۍ ورځې نه چې اعلان کړی هغه یو صدارتي نظام غواړي تعدیل کړي دا قانون اساسي نو که هغه په دې فکر په ائتلاف کې راځي او دوی سره جوړ کړي شامل شي چې هغه به خپله لاره د پارلماني او صدارتي نظام خواته بیایي او د بل ائتلافي قوت به د ریاستي نظام خواته بیایي نو دوی اصلا یو میاشت هم سره کار نشي کولی په همدې لحاظ دا ائتلاف چې برنامه د دوی سره لري اوسي یو په یو لاره رواني بلې په بله اصلا امکان پذیر نه دی او دا چې کرزی صاحب وایي چې مشارکت ملی په بیس باندې حکومت جوړو ملی مشارکت دلته چې دوی عمل کې نوم یې ملی مشارکت ایښی دی بس مصلحتي حکومت دی چغه کې اشخاص او افراد یو قوم نه بل قوم نه یو مذهب نه بل مذهب نه دا د ټول هیواد نه سره دی هر گروپ نه هر قشر نه راټولوي لپاره د دې چې خلکو خولې پرې وتړي چې څوکونه وایي چې د دې قوم نماینده په دې حکومت کې نشته او دې ډول مشارکتو چې هغه د ملي مشارکت نوم کېښودل شي خطر په دې کې دی چې دې کې دوی هغه پروفیشنل مسلکي عناصر نه راولي صرف د یو قوم یا یو سمت د خوشحالولو دپاره اشخاص او افراد راولي ټاکي چې هغه اشخاص او افراد هم یا د قوتو د ټوپک په لحاظ زوروري او یا د اقتصاد په لحاظ زوروري هغه سره قدرت شریکوي او په دې ډول باندې خپل آینده دوره غواړي تر اخره پورې پرمخ بوځي لکه چې تېره دوره کې پرمخ بوتله ملت څخه د ډېر کار او خدمت انتظار نشي لرلی ولې چې هغه قوم چې دوی په مشارکت راولي هغوی ځان ته کار کوي نه ملت ته او هېواد ته.
خو صفی صاحب که دا وایست چې ولې د افغانستان انتخابات دومره لانجمن شول؟
افغانستان کې خو داسې ته ووایم چې همدارقم چې نړیواله ټولنه راغلې ده او برنامه یې سمه معلومه نه ده، سم اصول ځان ته طرحه کړي نه دي، داسې یو آینده هغه ستراتیژي په دې ډول چې موږ دوی څه غواړي کوم ځای ته ورسېږي څه وکړي، آیا یوازې تروریزم په ضد باندې جګړې ته دلته راغلي دي یا د مخدره موادو د قاچاقبرانو مخنیوي دپاره یا دا چې یوازې طالبانو د نظام د نسکورولو دپاره راغلي وو، آینده دغه یو قانون اساسي په منځ کښې اچولی دی چې دې خوان اخوان هغه هم کافي ده او کافي ده، ډېره لوکسه ده او دلته تطبیق هم نه شوه او نه شي تطبیقولی څوک، هغه دپاره خو هماغې وړ کسان په کار وي. نو دننه هم همداسې ده، دا مشارکت ملي حکومت یا مصلحتي حکومت چې دوی راوستلی دی دوی نه شي کولی د ټول افغانستان دپاره په یو خوله شي په یو ذهن شي او دوی یو هماهنګي خپل منځو کې په دې حکومت کښې منځ ته راوړي. کله وارې چې کرزي صاحب به د پاسه نه امر کوو په عین قوه اجراییه کښې یو وزیر نه مني او هر یو یې په خپل لاره به روان و، دا اداره کېدلی هم د پاسه نه ونه شول او یا یې ونه غوښتل یا یې ونه شول یا یې توان نه لري یا هغه موجود سیاسي حقوقي فهم نشته چې دا کار وکړي او د خلکو سپورت هم نشته. په همدې ډول راغلل، اوس یې هم برالا ویلي دي چې زه به آینده کښې هم مصلحتي حکومتونه راولم. معنا یې دا ده چې اوبو کښې لوټ اږدي و کپ اږدي و تېرېږي، په دې غم کښې نه دي چې خلکو ته خدمت وشي که ونه شي. همدغه ده چې موږ وړاندوینې پخوا هم کړې ده چې که آینده حکومت هم همداسې مصلحتي حکومت وي لکه د پخوا غوندې نوم یې مشارکت ملي کېښودل شي، نو زمونږ آینده پنځه کاله به هم عباس تېر شي او د افغانستان خلک به ښه ورځ بیا هم ونه وي.
صفی صاحب که داسې په لنډه ووایاست، له اوسني کړکېچ څخه د وتلو لار څه ده؟
زه فکر کوم چې انتخاباتو دوام دور ته به ډېر نور مشکلات هم وي، خلک به نور هم زړونه تور شوي دي، اشراق پکښې ونه کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې د ټول ملت آواز ته غوږ ونیول شي او دوی آواز ته نظر ته مراجعه وشي او هغه لاره یې زموږ عنعنوي تاریخي ملي لویه جرګه ده چې هغوی خپل آینده سرنوشت د موقتي ډول دپاره تر څو چې امنیت تامین شي پیشرفت وشي تعلیم و تربیت اساس کېښودل شي او د رښتینی انتخاباتو د عادلانه او آزاد دپاره که دا دوه کاله ونیسي درې کاله ونیسي څلور کاله ونیسي لار هواره شي، بله هېڅ چاره نه لري.
تاسې د ولسمشر حامد کرزي د پرنیو څرګندونو په اړه چې وایي د ملي مشارکت حکومت ته تیار دی خو له چا سره ائتلاف نه کوي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پروفیسر ودیر صفی سره مو مرکه واورېده او تر یوې خبرتیا وروسته به په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي له بیا ټاکل کېدو څخه د روسي مقاماتو د ملاتړ په اړه رپورټ واورئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ، د سهار لس بجې او درویشت دقیقې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه د ولسمشر حامد کرزي له بیا ټاکل کېدو څخه ملاتړ کړی. نور تفصیل د فرید عمر په راپور کې.
مسکو په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د لومړنیو پایلو څخه ارکلی کړی دی. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې خپور شوی دی. روسیه په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې چې د اسد د میاشتې پرون نیویشتمه نیټه ترسره شوې د لومړنیو پایلو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان نننی ولسمشر حامد کرزی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ارزونې له مخې تر خپلو نورو سیالانو ډېر مخکې دی او دی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړی. روسیه یې ملاتړ کوي. مسکو هیله منتیا ښودله چې د ټاکنو د پروسې کار ژر تر ژره پای ته ورسیږي تر څو د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو وروسته په هغه هیواد کې نوی حکومت جوړ سي او هغه دندې چې د دوی په مخ کې پرتې دي د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په ملاتړ ترسره کړي تر څو په هیواد کې حالات بدلون ومومي. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر ټاکنې سره له دې چې سخت دریځو او افراطي کړیو غوښتل چې د ټاکنو د پروسې مخ ډپ کړي په بریالیتوب سره پای ته رسېدلي او افغانانو دا ثابته کړه چې دوی یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان غواړي. په اعلامیه کې راغلي چې روسیه به په دې برخه کې خپلې الیځلې ګړندۍ کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې په فعاله توګه خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او د ترهګرۍ او مخدره حقوقو پر ضد مبارزه کې به د هغه هیواد سره مرسته کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې په اړه په مسکو کې د افغانستان د معاصر مطالعاتو د مرکز مشر عمر نثار داسې وایي: په قوي باور روسیه لومړنی هیواد دی چې د افغانستان د ټاکنو د لومړیو پایلو څخه ارکلی کړی دی. دی وایي روسیه په افغانستان کې د ټاکنو په پروسه کې چې کومې پیښې رامنځته شوې مطالعه کړي او د بهرنیو چارو د وزارت په نننۍ اعلامیه کې په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د نننۍ ولسمشر حامد کرزی ملاتړ شوی دی. عمر نثار وایي په دغه اعلامیه کې د حامد کرزی څخه څو واره یادونه شوې چې کارپوهان دغه اعلامیه د حامد کرزی څخه د روسیې ملاتړ بولي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
په راپور کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزی د بیا ټاکل کېدو په اړه د روسي مقاماتو له ملاتړ خبر شوی. اوس هم غور ولایت د بهرنیو لوړپوړو مقاماتو د سفر په هکله د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر د پنجشنبه په ورځ له غور ولایت څخه کتنه وکړه. په دغه ولایت کې د امریکا د پراختیایي ادارې په مرسته د پولیسو لپاره له یوې نوې جوړې شوې ودانۍ څخه لیدنه وکړه. آیکنبری د غور له والی سره ژمنه وکړه چې د دغه ولایت د خلکو ستونزې به په دې ولایت کې د میشتې پی آر ټي ډلې لخوا حل کړي. د امریکا له سفیر سره په دې سفر کې د لیتوانیا سفیر هم ملګری و. په دې اړه نور حال مجاهد جواد څخه اورو.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر له غور ولایت څخه د خپلې لیدنې په ترڅ کې وویل چې غور یو ناامن ولایت نه دی خو زیاتې بیارغونې ته اړتیا لري. کارل آیکنبری چې د پنجشنبې په ورځ د غور مرکز شخشران ته تللی و د پولیسو د یوه نوي جوړ شوي مرکز څخه چې د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې لخوا د 5 میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی و لیدنه وکړه. د امریکا سفیر د غور له والی سید اقبال منیب سره د لیدنې پر مهال وویل چې د غور د خلکو اساسي ستونزه د مواصلاتي یا نخلیدونکو لارو نه موجودیت دی او دې ستونزې ته به یې هرومرو ځانګړې پاملرنه وشي. آیکنبری د غور له ولایت سره د خپل هیواد د مرستو په اړه داسې وویل: د وی د غور په ولایت کې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هلې ځلې روانې دي او په دغه پرمختګ کې متحده ایالاتو مالی مرسته کړې. په تیرو 5 کلونو کې متحده ایالاتو د غور ولایت له بیارغونې سره 40 میلیونه ډالر مرسته کړې. متحده ایالات په غور کې د لیتوانیا د هیواد د میشتې پی آر ټي یا د ولایتي بیرغونې له ډلې سره په ګډه لومړی هیواد دی چې د غور د خلکو د ستونزو په حلولو کې خپل چمتووالی ښودلی. د غور والی سید اقبال منیب د امریکا او د لیتوانیا له سفیرانو سره په کتنه کې په زغرده وغوښتل چې باید په دې ولایت کې د بیرغونې سترې پروژې پلي شي.
از لحاظ مشکلات اقتصادي مردم رنج میبرند. اقتصاد خیلی ضعیف دارم.
د وی د اقتصادي ستونزو له پلوه اوس هم خلک له سختو حالاتو سره لاس او ګریوان دي. ډېر کمزوري اقتصاد لري، زیات خلک بیکار دي. خلک داسې یوې مهمې پروژې ته سترګې په لاره دي چې د خلکو اساسي ستونزې حل شي. سړکونه هم نشته. کله چې بارانونه پیل شي نو د مرکز او د ولسوالیو ترمنځ اړیکې وشلېږي. له غور څخه د متحده ایالاتو د سفیر دغه لیدنه کتنه په داسې حال کې ترسره شوې چې خلک په نړیوالې ټولنې باندې دا نیوکې کوي چې که څه هم په غور کې امنیت ښه دی، سر په سر 2 کاله کېږي چې کوکنار نه کرل کېږي، خو بیا هم بیا رغونې ته یې ځانګړې پاملرنه نه کیږي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه متحده ایالاتو ژمنه کړې چې په هر ولایت کې چې کوکنار ونه کرل شي او امنیت ټینګ وي، نو د بیا رغونې زیاتې پروژې به پکې پلې کړي. خو د امریکا سفیر ډاډ څرګندوي چې د دوی مرستې به نه یوازې د غور له ولایت بلکې د افغانستان له ټولو ولایتونو سره همداسې دوام ولري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ آزادۍ رادیو اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 2 بجو دوام کوي. د آزادۍ رادیو خبرونې په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په FM 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 اورېدل کېږي. د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه نیز پروګرامونه لرو، د اونۍ انتخاب او کور کلی. همدارس دا رپورٹ په واورې چې د ولسی جرګې ځینې وکیلان وایي چې د دوی نصاب مخ په کمیدو ده او وکیلان خپل وظیفو ته نه حاضرېږي. خو همداشي به لس بجې او دېرش دقیقې دي. زما همکار رضوان مراد په سټډیو کې ده او د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د برتانوي نیوز ځواکونو مشر قومندان وی په دې هیواد کې د روانه جګړې د پای ته رسولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره خبرې مهمې دي. روسل دې چې د کابل پرونی 14 شپږ ایتالوي عسكر وشل او څلور نور ټاپیان کړل. د ایتالیا صدر اعظم ویل د نړیوال ټولن لپاره به داخوي چې په ژر وخت کې له افغانستان څخه وځي. خو ویل چې په دې اړه به له متحدینو سره سلا مشورې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د یونما د ملګرو ملتونو د دفتر د مشر او د هغه د مرسل ترمنځ شخړه ناچیزه بلل ده. د افغانستان د انتخاباتو د روپی ټولنې د څارونکو لخوا د تقلبي رایو تر اعلان وروسته پرون په کاپیسا او فراه ولایتونو کې اعتراضي غونډې وشوې. د تاجکستان یو لوړدوه امنیتي چارواکي وایي په افغانستان کې د روانې جګړې له امله به تاوتریخوالی کېدای شي دغه هیواد ته وغځېږي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وی هیواد اټومي وسلو ته اړتیا نه لري. تما د چنند ایران د حکومت مخالفان د فلسطین په پلوې لاریون کې برخه واخلي.
د ازادۍ رادیو ده د خبرګولې د شپږویشتمې یعنی د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاین له پیل سره سم د ولسي جرګې نصاب مخ په کمیدو شو او په وروستۍ څه باندې یوه میاشت کې چې انتخاباتي مبارزو زور اخیستی و د جرګې نصاب یوه ورځ هم بشپړ نه و. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي دا د پام وړ یوه ستونزه ده او هڅه کوي چې د اختر د ورځو تر رخصتۍ وروسته د جرګې د غړیو د غیر حاضریو مخه ونیسي. کارپوهان په دې حکله وایي د جرګې یو شمیر غړي د دوی په وړاندې د دولت له چلنده خوشنی دي او یو شمیر نور د جرګې اصول نه مراتوي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند له کابل اوروي.
د افغانستان د ملي شورا د ولسی جرګې اداري هیئت وایي دوی پریکړه کړې ده چې د کمکی اختر له رخصتۍ وروسته د جرګې د غړو د غیر حاضرۍ مخه ونیسي. د ولسی جرګې نائب امان الله پیمان د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ رادیو ته وویل د جرګې ځینې غړي د دوی د پریکړو په وړاندې د دولت د بې پروايي له امله خواشینی دي. ځینې د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو بوخت او ځینې اصول تسرسری ګوري. د همدې له امله په وروستي سو میاشتو کې د جرګې نصاب په مسلسله توګه بشپړ شوی نه دی. د وویل د جرګې د نصاب نه پوره کېدل یو ستونزه ده او د جرګې غړي باید په هر ډول حالاتو کې د دوی اصلي دندې هېرې نه کړي. خاغلی پایمان وویل
دا باید مومنو چې وکیل سیبان او مونږ هم د خپل هغه مسؤلیت نه کله کله ځان یو طرف ته کوو، هغه خپل اصلي مسؤلیت یې نه ګورو. زما پیشنهاد دوی ته داده چې دا افغانستان خلک یو مسؤلیت چې وړي دي او مونږ د هغه مسؤلیت پر بنا باندې په کار دي چې شورا ته راشو خپل کار وکړو. متاسفانه بعضی دوستان هم شته په دې شورا کې دا یو کال یو نیم کال کېږي چې په دې شورا کې نه ګورو. نو زمونږ د ستونزې شته. امیدواره یو چې دا مشکل د اختر نه بعد حل شي او مونږ هم نور بعضی طریقې په اصول وظایف کې شامل کړی دی چې انشاءالله اختر نه بعد په هغه باندې کار کوو چې دا نصاب پوره شي.
د روان کال د جوزا د میاشتې په شپږویشتمه چې د هیواد د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیل شوې، ورسره سم د جرګې په نصاب کې هم کمی ولیدل شو او له هماغې ورځې وروسته یوه ورځ هم بشپړ نه شو. په دې حقله سیاسي کارپوه احمد سیدی وایي د انتخاباتي مبارزو په ورځو کې د جرګې اکثرو غړو خپل اصلي دندې هېرې او د کاندیدانو ملاتړ ته ودرېدل. چې په رسمي وخت کې دا ډول هڅې د اصولو خلاف کار دی. ښاغلی سیدی وویل
د دې لپاره چې دا وکیل صاحبان خپل وظایف ته سرته ورسوي، متاسفانه د کاندیدانو سخنگویان سو یعنی ویان سو. بل خبر هم دا ده چې دا شورای ملي د دې لپاره چې اتفاق وکړي ژبنۍ قومي سنتي دا مطرح و اوس د خلکو په منځ کې هم دا شورای ملي دومره د اعتبار وړ نه ده. د دې لپاره چې اکثر وکیلان نه حاضرېږي، د دې لپاره چې موږ په شورا کې حاضر سو فیصله توکو حکومت نه مانی. تاسفانه پلان تر اوسه په دې خبره پوه نه دي چې د ملت حق تصادفاً وکیل سوی راغلي که مسؤلیت وزفه متاسفانه دې نه پوه دي نه سرته رسوي.
په دې هکله ویل کېږي چې د ولسي جرګې د نصاب نه پوره کېدل نوې خبره نه ده، بلکې په جرګه کې دا ستونزه له څلورو کالو راهیسې روانه ده چې له امله یې د ځینو مهمو قوانینو تصویبېدل ځنډېدلي هم دي.
لس بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. په کابل کې د کوچنیانو د روغتون د پراخوالي قرارداد چې د فرانسې په مرسته جوړ شوی د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د روغتیا د وزیر لخوا لاسلیک شو. دغه روغتون ته د افغانستان د کرنې، لوړ زده کړو او د پوهنې وزارتونو لخوا 30 جریب مځکه ورکړل شوه او د افغانستان او د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دغه مجهز روغتون ته جوړېدو وروسته به نور افغانان اړ نه وي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره له هېواد څخه د باندې نورو روغتونونو ته ولیږي. په دې اړه پام وکړئ د مجاهد جواد راپور ته.
په کابل کې د کوچنیانو د هغه روغتون د پراخوالي قرارداد لاسلیک شو چې د فرانسې په مرسته جوړ شوی او د ناروغیو د درملنې ترڅنګ پکې همدا اوس د زړه عملیات هم ترسره کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی د پنجشنبې په ورځ د دغه روغتون د پراخوالي د قرارداد لاسلیکولو پر مهال وویل چې د دې روغتون په پراخوالي به په سوونو میلیونو ډالر ولګیږي او یوازې همدا اوس پرې فرانسه 10 میلیونه یورو نورې هم لګوي. دوی دا یو پرمختللی روغتیایي کمپلیکس دی چې په راتلونکو 20 کلونو کې به پکې 200 میلیونه ډالره پانګونه وشي. همدا اوس هم پکې پانګونه پیل شوې ده او وینو چې خپل ماشومان دلته په کمو پیسو لګولو سره عملیات کوو، خصوصا هغه خلک چې د زړه عملیاتو ته اړتیا ولري. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې په دغه روغتون باندې به د افغانستان د دولت، فرانسې او د آغا خان د موسې لخوا په ګډه پیسې ولګول شي. دا مهال دغه روغتون ته په نښه شوي 30 جریبه مځکه کې د پوهنتون د استادانو کورونه، د کرنې څیړنیز فارم او د مالدارۍ د خدماتو یو مرکز پروت دی. د افغانستان د لوړو زده کړو، پوهنې او د زراعت د وزارتونو چارواکي وایي چې که څه هم د دوی فعالیتونو ته دغه مځکه ډېره مهمه وه، خو د افغانستان د خلکو روغتیا ورته تر هر څه لومړیتوب لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی په دې اړه داسې وویل:
بنابر ای کې ای پروژه پر صحت مردم افغانستان ارتباط میگیره،
دوی د دې لپاره چې دغه پروژه د افغانانو روغتیا پورې اړه لري او داسې خدمات به در سره کوي چې اوسې د هیواد په درنه کې هیڅ ډول امکان نشته او افغانان مجبور دي چې دغه خدماتو لپاره له هیواد څخه بهر ته ولاړ شي. نو ځکه موږ ټول ورسره د مځکې د ورکړې په برخه کې مرسته وکړه.
قدر منو دوستانو، تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری اوس هم نوریا سنوري نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
د افغانستان د لانجمنو انتخاباتو په اړه ډیرو لویدیځو رسپانو تبصرې کړې چې دلته یوازې د لندن ټایمز او ګارډین رسپانو مقالو ته لنډه کتنه کوو. لندن ټایمز د افغانستان د ستونزو د حل لپاره درې امکان وجود لري تر سر لیک لاندې یوه مقاله کښلې چې په یوه برخه کې لیکي: اوس چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان شوي او د درغلیو ادعاوې په خپل حال پاتې دي، افغانستان پر کوم لوري روان دی؟ ورسپانه لیکي: د ستونزو د حل لپاره افغانستان درې لارې په مخ کې لري چې هر یو یې له مشکلاتو هم خالي نه ده. لومړی د درغلیو د ادعاو سره سره د انتخاباتو نتیجې ومنل شي او له یو بد حالت څخه د امکان په صورت کې په دې امید چې ولسمشر کرزی په خپله اداره کې اصلاحات راولي یوه ښه نتیجه ترلاسه شي. خو د ورسپانې په وینا، کرزی له انتخاباتو مخکې خپل حکومت په جګړه مارانو ګراو کړی دی او د درغلیو او سرغړونو سره سره که د انتخاباتو نتیجې منل کیږي، نو د هغې لپاره باید هیواد یو ستر معنوي تاوان وګالي. لندن ټایمز زیاتوي: دوهمه لاره دا ده چې ښاغلی کرزی د انتخاباتو دوهم دور ته غاړه کیږدي، چې دا اقدام به د زیاتو مالي لګښتونو او لوجستیکي تیاریو سربیره ډیر تلفات هم له ځان سره ولري او بیا هم د دې ضمانت نشي کېدی چې د دوهم دور انتخابات به چې میلیونونو ډالره مصرف لري بریالي ترسره شي. دریمه حل لاره د لندن ټایمز له لیکنې سره سم دا ده چې انتخابات په بشپړه توګه باطل اعلان شي او په افغانستان کې عنعنوي لویه جرګه جوړ شي څو راتلونکي اداره وټاکي. په دې برخه کې ښایي په داخل کې کومه ستونزه راولاړه نه شي، خو د دې ویره شته چې لویه جرګه ممکن د افغانستان په اساسي قانون کې عمده بدلونونه راولي چې په اساس به هغه ارزښتونه چې غربي ملاتړ کوي په اساسي قانون کې د محافظه کار قوانینو په بڼه را څرګند شي. خو ورځپاڼه د سیاسي څیړونکو په وینا لیکي چې د افغانستان په اوسني حکومت کې هم دا بدلونونه کولی شي چې افغانستان پر یو ښه فرصت بدل کړي. بریتانوي ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د انتخاباتو په هکله په مقاله کې ښکلي چې که په افغانستان کې دوهم ځل انتخابات ترسره شي، د عبدالله هغه ادعاوې به چې ویلي دي کرزي په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده باطل شي، خو دوهم ځل انتخابات به ډیر ګران او خطرناک وي او اکثره افغانان به ونشي کولی چې پکې برخه واخلي، ځکه ژمی پر رسېدو دی او یخنۍ د خلکو د آزادانه حرکت مخه نیسي، چې په دې صورت کې به بیا هم د انتخاباتو نتیجې عادلانه نه وي. ګارډین ورځپاڼې د یوې بلې مسلې یادونه هم کړې او وایي د افغانستان انتخابات یوازې د کاندیدانو او د خلکو په منځ کې د اختلاف منبع نه ده ګرځېدلی، بلکې دا انتخابات د دې سبب هم شوي چې د ملګرو ملتونو د مقاماتو ترمنځ جدي اختلافات راپورته کړي. ورځپاڼې په دې برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کای آیډه او د هغه د امریکایي مرستیال پیټر ګالریټ د اختلافاتو یادونه کړې. ګارډین لیکي دا اختلافات یوازې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې په دې هیواد کې اکثره سفارتونه په دې اړه چې له انتخاباتي شکایتونو سره دي څه ډول چلند وشي اختلافات لري.
درنو دوستانو، د اونۍ انتخاب او کور کلی اونیز پروګرامونه وړاندې کوو، هیله منایم اوریدو ته را سره تم شي.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو چهره.
د افغانستان د بشري حقوقو د څار ډلې یا آرم د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې په پام کې د جرایمو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ټولو اړخونو لخوا د شویو جنگي جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. آرم په یو خبر پانه کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا د ملکی وګړو د وژنې په برخه کې باید ډیر ژر او هر اړخیز تحقیقات وشي، او د افغانستان حکومت او د بشري حقوقو ټولنې باید د حقایقو په موندلو کې د جرایمو د نړیوالې محکمې ICC له څېړنو سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو د څار ټولنه د دې اعلان له وجې په روانه اونۍ کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکي ده. د آرم په خبر پانه کې د دې ټولنې د مشر اجمل سمدی له قوله ویل شوې دي په افغانستان کې تر ټولو زورونکې خبره ده چې جنایتکاران نه یوازې له هر راز تعقیب څخه په امن کې دي، بلکې په ډیر شمېر حالاتو کې افغان او نړیوالو چارواکو د هغوی ملاتړ کړی. د دې ټولنې غړي د ولسی جرګې وکیل شکریه بارکزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د جرایمو د نړیوالې محکمې د پریکړې هرکلی وکړ. د افغان چارواکو او د بشري حقوقو له ټولنو غوښتنه وکړه چې له دې نړیوالې محکمې سره مرسته وکړي.
ډیر نا وخت دی، مګر بیا هم مونږ هر کله ورته وایو اوبسا خبره ده وای دی رایت درستایت هله او تام او توقم دغه د څه نه تنها یوازې از مونږ مؤسسه، بلکې نور د افغانستان حکومت زکه چې د افغانستان دولت لخوانه دی وای بمند ساين شوی. افغانستان دولت هم ځان په دې باندې پاړو غني چې زمينه ورته د کار او فعالیت او سربیر پر دې هغه کوم شي چې د حقوق بشر شته د شورا کېشته او نور د حقوق بشري منابع کېشته د عقیده لپاره باید کار وشي، ځکه چې په تیش پاګو کلون کې موږ وینو چې دا نه تنها یوازې د افغانستان دولت دی، دا نه تنها د افغانستان مخالفین دي، بلکې نړیوال ځواکونه هم د بشر د حقوقو سرغړاوی کړی.
افغانستان د 2003 کال د فبروري په 10مه نیټه د جرایمو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شو، خو د افغانستان د بشري حقوقو د څار د ټولنې په خبر پانه کې ویل شوې دي چې په تیرو شپږو کلونو کې د نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات نه دي کړي. دا محکمه د 2002 کال د جولای له لومړۍ نیټې د مخکې شویو جرایمو په اړه د سیړنې قانوني صلاحیت نه لري، ځکه حقوقي شخصیت له همدې نیټې وروسته تثبیت شوی دی. میرمن بارکزی که څه هم یادونه وکړه چې د جرایمو نړیواله محکمه به له 2003 کال وروسته په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو په اړه سیړنه وکړي، خو ډاډ یې ورکړ چې له دې نیټې د مخکنیو جرایمو پوښتنه به هم ضرور کیږي.
افغانستان ملحق شوی په مغه تاریخ باندې دی چې 2003 میلادي کال دی، هغه مخکې درې لسیزونه اضافه ټولو نه خونیزه او بدو پیښونه ډکې کلونو. دا په دې معنی باندې نه ده چې هغه جرایم تر رسیدګي نه کیږي. په حقوقي لحاظ باندې دوی دغه نش کولای چې هغه نه تیر څکم شوی دي، ځکه چې تاسو معلومه ده چې قانون اما قبل تنزی، مګر زمونږ په باور باندې ځکه چې دغه جنایت څکم شوی دي په سیستماتیک ډول باندې راغلي دي او دا یو د بل سره اړخ لګي که یو چیرته یو کس پرون مجرمو هغه نن په جرایمو کې لاس لري.
د جرایمو نړیوالې محکمې پرون تایید کړه چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو لوري د احتمالي جنگي جرایمو په اړه به څېړنې پیل کړي. فاینانشل ټایمز رسپانه د بیاتریس لیفراپر دوهلن لقوله چې د آی سی سی یا د جرایمو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال سلاکار ده په راپور کې لیکي چې وایي د محکمې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو بېلابېلو اړخونو د لاس لرلو د ادعاو په اړه له 2001 کال راهیسې د شواهدو ټولول پیل کړي دي. میرمن دوهلن وویل د افغانستان په اړه زموږ معلومات دا دي چې هلته حالت په خاص ډول پیچلی دی او د حکومت، طالبانو او نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو جرایمو په اړه د معلوماتو راټولول وخت غواړي. د بشري حقونو د څار د ټولنې غړي شکریا برګزی هم په افغانستان کې د ستونزو یادونه کوي. میرمن برګزی وایي له یوې خوا د حقایقو د راټولولو لپاره د امنیتي ستونزو له وجې د هیواد ټولو برخو ته تګ ناممکن دی او له بلې خوا په جنګي جرایمو ځینې تورن کسان په حکومت کې پر لوړو څوکیو دندې لري.
د هغوی سره همکاري د هر هغه مؤسسې د افغانستان د حقوق بشر په نام باندې کار کوي هغوی دپاره اړینه خبر دی، نه ملزم دی چې باید مرسته ورسره وشي. مګر دغه مرستې زما بیرته زموږ اندېښنه هم دغه ده چې ځینې ساحو او ځینو سیمو کې دوی نشي تلی. د امنیتي ستونزو له کبله هلته به سره خندا څېړنې کېږي. ځینې خلک دي چې ډېر لوړ مقام کې دي، ځکه چې موږ وایو چې په سیستماتیک ډول باندې سربېره پر دې چې څارنه نه ده شوې، سربېره پر دې چې راپور ورنه جوړ شوی نه دی، په سیستماتیک ډول باندې موږ وینو او تر ټولو نه ده چې خبره زړه خون کې او بده خبره هم دغه ده چې هغه خلک چې باید د عدلي پوښتنې لاندې نیول شوی وای هغوی بیرته د حمایې لاندې ونیول شو.
افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې په 2003 کال کې د جرایمو د نړیوالې محکمې د جوړېدو له پایله د هغې غړیتوب ترلاسه کړ. د دې محکمې لوی څارنوال لویز مورینو اوکامپو وایي چې دا محکمه په افغانستان کې د افغانانو یا بهرنیانو د جنایاتو په اړه د معلوماتو له راټولولو سره علاقه لري. ښاغلی اوکامپو همداراز وویل که چېرته د افغانستان حکومت خپله په هیواد کې د جنګي جرایمو په اړه د ډاډ وړ څېړنې کړې وای نو د آی سی سي تحقیقاتو ته به هیڅ اړتیا نه وای. د ازادۍ راډیو د دیونۍ د خبر جوړونکي د بشري حقونو د څار د ټولنې په خبر پاڼه کې که څه هم د افغانستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا د شویو جنګي جرایمو د څېړنې غوښتنه شوې، خو ځینې څارونکي په دې باور دي چې د ناټو پر ضد اقدام کول ښایي ناممکنه خبره وي. پاتې شو د وسلوالو طالبانو خبره معلومه نه ده چې دوی به څنګه له آی سی سي سره پر خپله ډله د لګېدلو تورونو د څېړنې په برخه کې همکاري وکړي.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو،
ګرانو اوریدونکو دا دی زه نور محمد لهو او وګمر رشیدی یو ور بیا د کور کلی د خبرونه د وار په رسیدو سره ستاسو هر کلی کو
په سر کې د هغو کورنیو په حق لا خبرې لرو چې په اخترونو کې د زوم په کورنۍ زور اچوي چې خپل ناوې ته په وخت ډیر اخترای وروړي.
ورپسې د هغو کورنیو په باب یو مطلب لرو چې خپل ماشومان د خپل ترونو او ماماګانو په ضد تربیه کوي او هغوی ته وایي چې له دوی سره سم چلند و نه کړي.
او د خبرونې په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. گرانو اوریدونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې په خلکو کې داسې یو دود دی چې کله اختر ته یو څو ورځې پاتې شي نو د زوم کورنۍ د ناوي کور ته د اختری په نامه ځینې شیان سوغات وروړي، خو یو شمیر کسان بیا شکایت کوي چې د ناوي کورنۍ په لږو سوغاتونو یا اختری قناعت نه کوي او له دوی نه د زیاتو شیانو لکه پسونه، څو جوړه کالي، ګاڼې او زیوراتو غوښتنه کوي. که چیرې د زوم کورنۍ دغه شیان په وخت ورونه رسوي او یا د هغو د توقع په خلاف لږ شیان وروړي نو د ناوي کورنۍ ترې سخته خوابدې کیږي. دلته به په دې حکله نورې خبرې د کابل د پغمان ولسوالۍ له یوه اوسیدونکي ضیاء الله څخه واورو.
او یو نامزاد چې فرض مثال مامور وی او یا کوم مزدورکار وی دغه شایان حکومت کی او که د یو نامزاد اقتصاد خیبی خو فرق میکوی او که ده الک فامیل سم اقتصاد و نلری ده بیچارگان حکومت کی چه فرض مثال یو لک او لک تر لک چوی 50 زر افغانی مصرفه گی
اوس رزه د خوست اوسیدون کی شایسته گل ویار ته غوښ شو چې د دوی پسیمه کی اختره څنګه دی آیا هلته هم د زومله کورنۍ نه د زیات اختری غوښتنه کیږي او کنه
نو خوست کې خدا دوه چې ډیر کوي دا البته په دې معنی چې البته د الګ دي کورنۍ نه خو د هغه جنې کورنۍ ته خپل جنې ته ډیر شان اخلي کنه دا د الګ کورنۍ او بیا په بدل کې د غیر کورنۍ نه خو هم یو څه د الګ ته مثلا مونږ ته منډي ورته وایو یو 2-3 زره د نه د خرچ ورته را لګي او هم ترنګ هغه مګې وی چې خولي جوړی کړی وي هغه ورته را لګي دا د اغه د جنې د کورنۍ له خوا ته زوم ته را لګل کی
الک معموله څه شی وروړي وس
کله الک خو کالی وی مثلا په دې کې ټیکرې وی سیندل چپلې بوتونه ادا شان وی نشان د رنگ د سرخی سپیدی او صد سنگار شان چې دا ټول د الک د کورنۍ له خوا خسر کیږي او هغه ته ورورل کیږي
خو د ننګرهار اوسیدونکو سبحان الله بیا وایي چې زموږ په اکثر سیمو کې د زوم کورنۍ د نوې کورنۍ ته اختره وری مازی یو شی د توفی په نامه ناوی ته ورکوي مطلب دا چې لزوم نه د اختری په نامه داسې سوغاتونه نه غوړي چې هغه ته اقتصادي توان ورسیږي
که هغه څوک پیسې دار هغه خپل د ذوق د شوق د علاقه ده چې دا ویسي د شوق علاقه په خاطر کچو ګوینسي څوک په چانه خبريږي چې دا چا د خپل خسرګنې ته مونږ ورته خسرګنې و چې سرګنې ته چې راوړې ده نه دراوړې یا خبرې وکي او نه کی او بل معمول داسې دی چې کله هغه خپل خسر کړه څوک تشم لاړ شي او خسرګنې ډېر په عزت ورته ګوري عزت ورته وي خو سپک هیڅوک نه ګوري او سپک نه کوي
لازم څخه د اختری په نامه د زیاتو شیانو غوښتل په حقیقت کې په هغه زیات توان منل دي او زوم هم د دود لمخې مجبوره کیږي چې له هر ځای کې پیسې پور او یا له یو بل ځای را پیدا کړي او په دې توګه خپل خسرګنې خوشاله کړي چې دا په خپل یو ظلم او د زوم له مجبوریته بې ځایه استفاده کول دي نو ښه خبره دا ده چې ځینې کورنۍ دې ټکی ته پام وکړي او د بې ځایه مصرفونو په کولو سره خپل زوم چاته اړ او احتیاج نه کړي
گرانو اوریدونکو وای د ماشوم ذهن د سپین کاغذ پشان دی چار سپری ولی کې هغه پاتې کیږي نو ځکه د ماشومانو د روزنې کارپوهان ټینګار کوي چې هغه ته باید هغه څه ورزده شي چې راتلونکي کې په ژوند ښه اثر ولري خو په ځینو هغو کورنیو کې چې پلرونه یا میندې له خپلو خسرګنیو سره خفګانونه لري په لوی لاس هڅه کیږي چې خپلې کینې او خفګانونه ماشومانو ته ور ولېږدوي د مثال په ډول مور خپل ماشوم ته د خپل پلارګنۍ ښه او د میړه د خپلوانو بدې وایي یا پلار هم دا کار کوي چې په دواړو حالاتو کې ماشوم د خپل یو شمېر نږدې خپلوانو په مقابل کې کینه پیدا کوي د ننګرهار یوه اوسیدونکې میرمن سکینه وایي له همدې امله یې واړه وریرونه له دې سره مینه نه کوي
پیندر مې د خپل ماشومان ته د مونږ بعده مې د مونږ خپلوانو بعده مې ورته اوس د ماشومانو مونږ هم بد شو د خپلوانو بد شي
خو په هغه کورنیو کې چې دا ډول خپګانونو ته اهمیت نه ورکول کیږي او له یو بل سره ښه چلند کوي نو ماشومان یې هم له خپلې پلارګنۍ او مورګنۍ سره مینه کوي 60 کلنه میرمن حمیده وایي زما ټول مسیحان ما سره یو شان مینه کوي او په ما هم ټول یو شان ګران دي
دلورو د زوی له خوا مې دول مسیان دي دلور مرا باندې ګران دي زوی مرا باندې ګران دي په مای پارک نشته دي زوی دلور سي زوی دا لور تا خو دواړو سره مینو ما بات کاوه ما خدای کې اس پارک په ما باندې
د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې مشر عزیز الدین همت کورنۍ ته سپارښتنه کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل منځو کې د ماشومانو په وړاندې د چا غیبات او بدې ونه وایي ځکه کله چې ماشوم له خپل مور او پلار څخه دا خبرې اوري نو په زړونو کې هغه کس ته نفرت او کرکه پیدا کیږي
د ورور سره چې مخالفي د ترزو سره مخالفي په کور کې د میرمنې په مخ کې هغه ته کنځلې کوي هغه ته بدرت وای او دا زامن هم غلطه ناشتي دا ټول دا څه کنځلې دا څه دښمنی غانې او دا څه خشونت چې دی د تحت شعور کې سپارل کیږي کوم وخت کې چې د ځواني مرحله ته رسیږي کده د پلار د خپل ورور سره ولوکا مخالف هم نی نو دده په تاسو شعور کې خدا جار و جنجالې پراته دي یو جزوی کنزل په مقابل کې یو د ناګا شعور نه هغه موضوعات چې مور پلار دده په مخ کې ویلي دي آگا شعور ته راځي او د یو ډیر بد عکس العمل په جامعه کې ښکاره کوي نو هم دغه علت دی چې مور او پلار همیشه باید دی ولو که د خپل خسرګنۍ سره پلار یې مخالف وي ولو که د خپل ورور سره مخالفت وي دغه د مخالفت قصې او دا جنجال د خپلو د زامنو مخکې باید دا ونکړي
لکینې او کرکې نه د ماشومانو لرې ساتل د دې سبب کیږي چې هغوی په راتلونکي کې د مثبتو کارونو په باب ډېر فکر وکړي نو کورنیو ته پکار ده چې ماشومانو ته د کرکې په ځای له نورو سره مینه کول ورزده کړي
قدرمنو دوستانو پام وکړئ د خبرونې تمثیلي ټوټې ته چې نور محمد لهو لیکلې او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رڼا هیواد مسکا زلا ستاری امینی او صادق سینغر پکې برخه اخیستې
و ملالی لورې
نه پوهېږم د ازمان ګور چېرته ننوتې ده
و ملالی دغه ده درغله مورجان
زویا هغه کدو ما ته راوړه دلته به د ترور سره قصې م کومه او دا کدو به م دلته سپین کړمه چې روژه ماته خو پیرکې پاخه کړم اوس به دې بیا هغه سر خوړلی خو سر راسي غال ما غلبهیې جوړ کړی چې په روژه ماته مو پیرکې ندي راته
پخهغه
ماشوم ویده که کدو ما ته
راوړه
متنه ده خوره پیشله میم راجگی یا ماشومم لری چلی لاس ور سره یو نسم د مسلمان لور ده یا خود دې سړی سره لیونی سوی یا مملی سره خود خدای پروژه کی د چاپ کور نکوا
ما نه نه کا مملی و کنی بد خو ی دی ټول نه نه بد خو ی دی
دغه چړ می راوړه وی لوری اتختم را واخل بیا نو زتی لاړه شه
را بیا زم را له زبی ور سره میده یا یا یت نه پازا بیا زم را له دلی مجلس سر کو وای ما نه نه ټول بد خو یی جزه د څه کړی انده دغه پزیر سوالی
ور کې که خور از ما خو سړی سیګریټی ده په چلور به جوړه تشلې چې علا د ما سیګریټ علا د ما فلانای شای خور لیونه ای رانه جوړه کړي زه خو خیر د دانګور مسکینه می داسې کړي د شې لیونه
کړي ما سره خو سیګریټ نس کوي دغه نو سوار کوي داسې کړي په خدای د پزه ته رسولې اما چې دا روزه ما تر نیم سي ټول شان می تیار الته وي شي توک تا نیم تیار ورته یې شي وي دوی می تیار کړي او په مرته تک بیا هم ناری می راته څه په وکم
خور از ما خو به پنګور باندې زړه سوځي یو ماشومدار بلې د خسر داسې غال مغال وی په خدای بیخی غنجلې ته مزره وبسوای ده
شکوی یواز دې خدای پاغه دنیا کې در کوم جوړم لکه اولاد تاسو ده
خورې لکه لور سیمی
خدای
خدای خیر کړه او رسید دغه د دلته ناسته یم وسړی
ته څه سودا واخلا چیرته دلته ناسته یم
وی سړی کیلا
واخلا سو چکنی څنګه چکنی دې کړی
سړی چکنی می وخت جوړه کړی ده
سودا واخلا ته کیده یو ورځ تا کارونه سم نشو
وای خدایا چې تا سره خدای خو ته
روجا زه وای ما کوا اسمه مغزه کار نه کی واخلا سودا وې سره زه
ملالی لوري راشه دا سودا یو
ستړی مې سې زه نه کوم چې ونه لیدا لم روجا دې ته ها
ورکه خوري دې دوی دلاس نور بي خلی ونه يم لی ونه
روجا پاز اپ کړې دې
روجا نه پاز اپ کړې دوی پاز اپ کړې یو کار سم نه ده پکو کی نه روجا ماته په واخ راوړي نه یو چکنی نه یو 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 اچار نه یو بل چی ورکه
روژه ماتلا لیره دی دادی زمور سره اخته ایم کرا کرا سره
و خزی ویسه دا سودا کنه تا تا موی دا سودا ویسه
دا ملالی و لاره دا سرگی دی نوی نی
سرگی می نوی نی زیوره
پلار
جانه زیوره من زا ویسه زا چنگه خوری تا خیلی
سوالا شکر دی پزل دختای دی روژه دیر پز اب کرده دروسه ایلا
روژه دی نده نیولی روژه نیولی دا
روشتی هم هم دست دا
خزی دیر غگیگه ما دیر خبری مکوا تا دلاس از نور زبیخی تنگ شویم دا کور پریده ما
کلا آقا بم رزی چی تو کور پریده زما سر بم درنه پا کرار سی
خا هو گورا ترو ری داری دی خبری
چوکی در سر کمی پروه نلدی روشه دا
پلار جانا جامعه میزم جامعه می در تیخی دی
خا آقا سیگرت می چیری دی
و سره یا لیوانه شوهی پسه دی چه در بنده شوهی دی ساعت او گوره لاتو روزه دره بجی دی
ساعت گورم پرونم رکوه آزانی او که سیگرت می نوه تاس خوده سی کار نده
خو سره یا پخپل جب که دی و
نوه زما جب که ساعت بگا پیشنمه می دقل دکی خوصه شو
و ملالی تا پدے غال مغال پدے بدگوئی پدے خبر خو سڑی روزہ نہیں کیگی روزہ آغا دا چے خلقت پکے ولری سنا دا خو نہ دا چوکلت بندوی
ما تو نصیحت مکو
وکه روزہ پارام نی سر روزہ پشکنزلو پدارس بدخوی بگی نکیجی زویا آرام آرام روزہ دا سگریتم کسکوی آرام تے در تکشے دا کتی پارام
گورا خوری دی روزہ دا سر نہ دا غور سوام چو سڑے ام دا خی وخت دی دا سگریٹ پری دا ام دستان تا نخس کی ام دستیات تا نخس کی ام د اقتصاد تا نخس کی ها روز یو پینزوسای پلاس کی وی ماشوم منده وهی سیگریټ را
و رشتیا
پریده و سړیا
دا روزه کې دا پریشت ایسه کده عمل بدیم پات چې د خیر سره روزه بم سمونه سی خو بدیم سم
سم خبره وکړه دم خبره ده
ما درته وکړه و سړیا ولی د سر ګنګس ده
وکړه دا تا وکړه خبره ده
منه یا پریش دی د خیر بس د نن تصمیم ونی
سی یاره سر دم دا اوس نه به تصمیم ونی
سی
عزت من اوریدم کو د خبرونه تمثيلي ټوټه مو واوریدا چې ورسره زمونږ د خبرونه هم پای ته رسیدي کچېری غواړی لمون سره اړیکې ټینګې کړئ نو په دغه پتو لمون سره تماس ونیسئ
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 1422 په خوست او کندز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4